د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے
ګران اردوونکو ستاسو مشهدا د وایس اف امریکا دی ودا نن د اتوار یک شنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 12 منټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې د مازیګر 15 می او دلته واشنگتن ډي سي کې د سحر 9 بجې دي د وایس اف امریکا دی وبا د خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده هر کله ویم او لمړی تاسو پام را ګرځوم د اوسو مهمو خبرونو سرټکو ته ریپورٹونه وایي د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر ضد جوړ قانون مقاومت ویلي په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مقاومت یا جګړه ختمه شوي بدبواتی ریپورٹونه وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدلي د ریپورټونو تر مخه په دغه غونډه کې د روس چین ایران ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان استخباراتي ادارو مشرانو ګډون کړي د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په هیواد کې د صحافت د کنټرول لانجمن قانون پر ضد د صحافیانو مرکزی تنظیمونو د تحریک چلولو اعلان کړي او د سبا نه د پارلیمان مخې ته د احتجاج شروع کولو غږ کړي د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر وړاندې ویلي دغه اتارټي جوړولو سره به د میډیا ازادي بې پلوي او صحافتي قدرونه باوري جوړولی شي دا اوسرټ کې اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته د ریپورټونو تر مخه د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر ضد جوړ قانوني مقاومت ویلي په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده خو وسلوالو طالبانو بیا زیاته کړې په ولایت کې د طالبانو پر ضد مقاومت یا جګړه ختمه شوي د پنجشیر ایالتي خبري ادارې بختار نیوز د یو ریپورټ تر مخه د پنجشیر په جګړه کې نیول شوي 300 پورې کسان په کاپیسا صوبه کې نن خوشي کړي شوي دي اخوا د بجلی ایالتی شرکت یا کمپنی بریښنا ویلی 13 ورځ په پنجشیر کې بجلی بیرته پرانستل شوه په پنجشیر ولایت د حمله په وخت په دغه ولایت کې بجلی قطع شوه او ځای خلک اوس هم وایي چې په دغه ولایت کې د موبایل ټلیفونونو سہولت زندېدلې ده د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د وسلوالو طالبانو یو ویان ویلي طالبانو 13 ورځ په صدارتي ماڼۍ کې خپل بیرغ په داسې مهال پورته کړی چې په امریکا او غرد نړۍ کې د 11 سپتمبر د ترهګر بریدونو کلیزه نمانځل کېده د طالبانو د کلتوري کمیشن یو مشر احمد الله متقی ویلي چې د وسلوالو طالبانو وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند د طالبانو سپین بیرغ 13 ورځ په یو وړه شان دستوره کې پورته کړی د بیرغ پورته کولو دغه دستوري سره سم د طالبانو نوی حکومت په رسمي توګه پیل شو د طالبانو حکومت چې ټول غړي سړی دي 13 اونۍ اعلان شوه خو د اعلان دوه سره سم یې په نړیواله توګه مخالفت شوه او پر اندېښنې سرګن شوه نړیواله ټولنې تمه لرله چې طالبان به د خپل ژمنې سره سم یو ټول جمهوري حکومت اعلانوي خو د اعلان شوه حکومت ټول غړي طالبان دي او د مخالفه سیاسي ګوندونو خزو او نورو برخو نمائندګي پکې نشته اخو طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ عبدالباقی خانی نن د یک شنبه په ورځ د وزارت د تعلیمي پروګرامونو په اړه خبرې اعلان ته د معلوماتو ورکولو په محل ویلي چې د جنکو ولکانو لپاره د جدا جدا زده کړو د ماحول برابرولو وروسته به په دولتي یونیورسيټو یا پوهنتونونو کې زده کړې پیل شي نوموړي تمه ښودلې چې دولتي پوهنتونونه به د یوې اونۍ په موده کې پرانستل شي د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ویلي دولتي پوهنتونونو سره خبرې روانې دي هغه مشکلات چې موږ یې په وړاندې لرو لکه د بودیجې برابرول او نور مسایل چې دغه پوره شي نو بیا به د یونیورسيټو د پیل نیټه اعلانېږي او هغه به هم د اونۍ نه په کمه موده کې اعلان شي شیخ عبدالباقی خانی ویلي چې د جنکو او لکانو د ګډ تعلیم د جداوالي په باب وړاندیز د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو لخوا د تیر حکومت په محل شوی او هغه ویل چې اوس هم دا وړاندیز د خصوصي پوهنتونونو لخوا شوی چې د لوړو زده کړو وزارت هم منلی دی اخو د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې سخت لوګه مخ په زیاتېدو ده او کورنۍ د لوګې نه د خپل ماشومانو د بچکولو لپاره په ډیرو سختو کارونو لاس پورې کړي د اگست 28 نه د ستمبر د 15 پورې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو کې د ټلیفون له لارې په ترسره شوې سروې کې معلومه شوې چې 93% کورنۍ پوره خوراک نه لري د خوراک د نړیوال پروګرام سیمه ایز مشر ویلی ډیر کورونای د سخت ناچارۍ سره مخامخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سخت حالات غمي نو موړ زیاته کړي مېندې او پلرونه یو وخت خوراک نه خوري او یا هم د لویو پرزې یوازې ماشومان ته ډوډۍ ورکړي او یا هم لږ خوراک خوري چې بل وخت لپاره یو ساتي. د اگست په 15 په کابل باندې د طالبانو د تسلط مخکې افغانستان د خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ و. د جون میاشتې په 13 د ډبلیو ایف پی د تر سره شوی سروې لمخې یو 80% د کورنۍ د خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ وي. په سروې کې معلومه شوې چې د پخواني افغان حکومت د سقوط وروسته دغه وضعیت نور هم خراب شوی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي چې امریکا د شل کاله پخوا په نسبت اوس ډیره خوندي شوې ده. تیره ورځ د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت ښاغلی آستن ویلي امریکا به د افغانستان نه رامنځته کیدونکي ګواښونه په دوامداره توګه څاري، خو دغه کار به په چین باندې چې د امریکا لپاره یو ګواښ دی د تمرکز د ساتلو په وړاندې خنډ واقع نشي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا د دفاع وزارت په د سومالیا په شان سیمې چې حکومتوالي پکې کمزورې ده او نړیوال ترهګر پکې فعالیت کوي د خپل نظر لاندې ساتي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدلی. د پاکستان دان رسمانی ویلي د غونډه چې تیر ورځ شوی پکې د روس، چین، ایران او منځنی شای هیوادونو استخباراتي مشرانو ګډون کړی دی. ایکسپریس ټریبیون رسپانی بیا ویلي په دغه غونډه کې د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون کړی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدنه په داسې حال کې کړې چې په 15 اگست طالبانو کابل نیولې او په 7 ستمبر طالبانو لنډمهاله کابینه هم اعلان کړې ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر په 7 ستمبر د کابل سفر هم کړی و. جنرال فیض حمید د کابل سفر او طالبانو سره د لیدو په اړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د نوم نه اخیستو پرته ویلي چې د پاکستان امنیتي پلاوی د کابل سفر کړی او د امنیت په اړه د طالبانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي او طالبانو د پاکستان سره د پولې د بندیز په اړه خبرې هم کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په هیواد کې د صحافت د کنټرول لانجمن قانون پر ضد د صحافیانو مرکزي تنظیمونو د تحریک چلولو فیصله کړې او د سبا نه د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د میډیا د انتظام لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټی په نوم یو مرکزی اداره جوړول غواړي او د دې دفاع هم کوي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وایي د اتارټی د قیام د لارې به د میډیا ازادي، بې پلوي او صحافتي قدرونه باوري جوړول شي. وایس اف امریکا دی وسره خبرو کې د پاکستان د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست عمومي سکرتر ناصر زیدی ویلي دا ترټی د جوړولو په اړه د حکومت چلن مشکوک دی. نوموړي زیاته کړې و د قانون د هیواد د دستور د 19 ماده پر ضد دی. دا ماده د هیواد بغړو ته د اظهار د ازادۍ حق ورکوي. هغه وایي داسې قانون منلو ته تیار نه دي چې په مطبوعاتو بندیزونه لګي او سخت مزاحمت به کوي. د پاکستان پوز ویلي د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او یو ترهګر پکې وژل شوی دی او شپږ یې نیولې دي. ځايي خلکو احتجاجي مظاهره کړې چې وژل شوی تنکی ځوان د سکول زده کوونکی او بې ګناه دی. د پاکستان پوز ویلي چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات کړي. پوز ویلي د وسلوالو سره د میرعلي په هیسورخیل سیمه کې د عملیاتو په مخال خطه شوی چې پکې یو وسلوال وجل شوی او د هغه نور شپږ ملګري نیول شوی دي. بلخوا په میرعلي کې احتجاجي مظاهره شوی او ځايي خلکو او د وجل شوی تن کورنۍ ویلي چې دغه تن بې ګناه دی او په 5م کلاس کې زده کړې ترلاسه کوي. د هغه ورور منصور میډیا ته ویلي ورور یې د قدرخیل په های سکول کې د 5م جماعت زده کوونکی او 12 کاله عمر یې کوم جرم نه دی کړی او بې ګناه وجل شوی. هغه ویلي د دوی سره د انصاف وشي. اخو د پاکستان بلوچستان صوبې په کچ سیمه کې د امنیتي سرتیرو په قافله برید کې 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی. هم د بلوچستان په قلات کې بیا تر هغه د پولیسو په یو موټر لاسي بم غورځولې چې پکې 2 پولیس او 2 نور کسان ټپيان شوي دي. د قلات د پولیسو مشر یا ډي اس پي غلام حسین په دغه برید کې بچ شوی. خو د کورونو چارو ایالتي وزیر زیلانګو دغه پیښې غندلې دي. دا اوتر دې د ما مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ریډیو خبری خپرونه ده. د 11 ستمبر د پیښو د شلمې کلیزې په موقع په افغانستان کې د افغانستان په صدارتي ماڼۍ باندې پرون د خالی پورس طالبانو خپل جنډا یا خپل بیرغ پورته کړی دی. د طالبانو د کلتوري کمیشن مشر احمد الله متقی دا خبر ورکړی دی چې د طالبانو د عبوري حکومت وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند د طالبانو دغه بیرغ د افغانستان په صدارتي ماڼۍ باندې پورته کړی دی. بلخوا د افغانستان د پنچیر صوبې نه خبرونه وای چې د طالبانو پر ضد قومي مزاحمت لخوا جګړه روانه ده، خو طالبان بیا دغه خبرونه ردوي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې د دې خبرونو تفصیل بختور شاره کوي.
په افغانستان کې طالبانو د خالی یا شنبه په ورځ په صدارتي ماڼۍ خپل سپین بیرغ په داسې موقع پورته کړی چې هم په دغه ورځ نړۍ په امریکا د ترهګر بدون شلمه کلی زلمانځله. د طالبانو د کلچر کمیشن د میډیا د څانګې مشر احمد الله متقی ویلی د طالبانو وزیر اعظم مولا محمد حسن اخوند خپل سپین بیرغ چې اسلامي کلمه په لیک ده په یو وړه دستوره کې د کابل په صدارتي ماڼۍ اوچا تکړه او په افغانستان کې د طالبانو د موقتی حکومت رسمي پرانیسته وکړه. د صدارتي ماڼۍ د تالار نه بهر د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن د څنګ مشر مولوی محمد داود حقانی وویل د ستمبر 11 نیټه زکه د خپل حکومت د رسمي پرانیست لپاره وټاکله چې په دې ورځ نړۍ د دوی په ضد لوی پروپاګاندا شروع کړي وو او دوی ته ترهګر ویلی وو او په دوی د امریکای د ترهګر بدون تر سره کولو تور پورې کړي وو. هرڅه د طالبانو حکومت په دغه بدون کې نیخ په نیغه لاس نه لرل، خو په هیواد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن او دغه وسلوالو ته پناه ورکړي وو پچا چې د دغه بریدونو تور وو. طالبانو د خپل حکومت چې ټول پټوله پکې د دوی ملګری طالبان دی او خزینه غړي یا پخوانی سیاسي سیرې پکې برخه نه لري 13 اعلان کړی وو چې په ضد یې په هیواد کې خزو او د بشري حقوقو فعالینو د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. د دې ترڅنګ نړیوال ټولنې هم د طالبانو په کابینه نیوکه کړې دي. په کال 2001 کې د امریکا لخوا د طالبانو د حکومت اړنګولو وروسته د افغانستان لومړی جمهور رئیس حامد کرزی په یو ټویټ کې په طالبانو د امن او ثبات ټینګولو غږ کړی او دا غوی د نوې حکومت نه هیله څرګنده کړي چې طالبان به په خپل کابینه کې خزو له هم برخه ورکړي او یو ټول شموله حکومت ته بلار هواره کړي. په خواني صدر حامد کرزی په کابل کې په خپل قلعه کې د یو شمیر قبایلی مشرانو ترڅنګ د امریکای په ضد د ترهګر حمله کلی زولمانځله. حامد کرزی سره د خپل کورنۍ د اگست میاشت راهسې هم په دغه قلا کې ژوند کوي د کله نه چې طالبانو د کابل واکمنی اخیستې ده. په کال 2001 کې د ستمبر په 11 نیټه په امریکا شوي ترهګر حملو په ورځ په کابل کې د طالبانو سخت دریځ حکومت وو چې پکې په ټلویزیون هم بندیزونه وو او دا خونړې خبر د کابل په لارو کوڅو کې د ریډیو په لار خپور شوی وو چې هغه وخت پکې بجلی هم نه و او نږدې 1 میلیون خلکو په کابل کې ژوند کوو. د دغه ترهګر بدون ذمہوار ډلې القاعده د ختمولو لپاره امریکا هم په دغه کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان يرغل وکړو چې ورسره نړیوال هیوادونه هم ملګری وو او په 2 میاشتو کې د طالبانو حکومت نسخور کړی وو. 6 کاله وروسته امریکا په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله او د اگست په 15 نیټه یو ځل بیا طالبانو د افغانستان واګه په خپل لاسو کې واخیستې. خو دا ځل په افغانستان کې اکثره خلک غنی چې غنی طالبان اوس ډیر بدل شوی دي او دا ځل هغوی په کابل کې د ټوپکو سره نه بلکې د خار لانجمن ټریفیک قابو کولو کې مرسته کوي او نه د نیانو په دکانونو دا ځل بندیزونه لګولې دي بلکې خپل وخته پکې هم سموي. هر څه کګیری د خپل نظام سره سمي وګدې ساتلې دي. خو بیا هم څېړونکي وای د خزو په ضد طالبانو د سختو بندیزونو اعلان کړي او دا غوی په مخلوط تعلیم او لوګو یې پابند لګولې ده او ورته د حجاب یا بورقي اغوستلو امر کړي چې په ضد د خزو لخوا د احتجاجونو لړۍ هم روانه دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د طالبانو وزیر عبدالباقی حقانی د خزو د تعلیم په حواله سره په خبری کانفرنس کې د نوي پالیسيانو وضع کولو په وخت باندې ویلي دي چې مخلوط تعلیم یا د خزو او د نارینه یو ځای تعلیم تبا ځای نه ورکړی کیږي، او دا چې کم سبقونه په یونیورسيټیانو یا په هنتونونو کې خودل کیږي نو هغه تبا هم بیان کتنه کیږي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل د ډیوا همکار مختار خلیل باندې کوي.
د ایسوسییټډ پریس په یو خبر کې ویلي شوی دی چې افغانستان کې طالبانو په یونیورسيټو کې جنکول د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړې ده. خود وی و د ارکانو نبیل کینی او جامعه اسلامي وی د اعلی تعلیم قائم مقام وزیر شیخ عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې د دې نوی پالیسۍ اعلان کړی دی. دا وخت ټول نړی افغان طالبانو ته پذیر ده چې دوی په کال 1990 کې د خپل تیر دورې حکومت نه څومره بدل شوی دي. د طالبانو په خوانی دور کې خزو او جنکو ته د تعلیم اجازه نه وو، او دوی د اولسي جن په مکمله توګه بهر کړی شوی وي. خو اوسنی طالبان وایي چې دوی ډیر بدل شوی دي او د خزو په لوري هم خپل سلوک کې بدلون راوستي دي. خو په تیر ورځو کې په مظاهره کوونکو زنانو ویری ترهې تیرې کړې دي چا چې مساوي حقونه غوښتل. خبر کې دا هم ویل شوی دي چې د زنانه شاگردانی و د طالبانو لخوا بندیزونو سره مخ وی چې پکې مخصوص لازمی لباس اغوستل هم شامل دي. خاغلی حقانی وی چې حجاب به لازمی وی، خو دا وضاحت اونکو چې دا حجاب به د سر په ټولو پوری وی او کنه د ټول مخ ستر به وی. د دا هم وی چې جنکای او لکان به بیلولې شي، او دا چې لکان او جنکای به په شریکه سبق ویلو ته نه پرېږدي. خاغلی حقانی دا هم وی چې یونیورسيټو کې چې کوم مضامین خودلې کیږي په دې به هم نظرسانی کولې شي. خو د دې خبرې وضاحت اونکو طالبان په سخت دریز اسلام عمل پیرا دي، او دوی په خپل تیر دورې حکومت کې په فن او موسیقۍ بندیزونه لګولی وو. په یو بل ریپورت کې د شیخ عبدالباقی حقانی د خلی دا هم ویلې شوې دي چې د افغانستان د تعلیم موجوده وزارت د ذاتی مد د افغان یونیورسيټو د وړاندې نه په تیار کړی شوی یو تجویز غور کوي، په کم کې چې د جنکو او د ارکانو د بیل بیل تعلیم حاصلولو درې لارې تجویز کړی شوی دي. اول خدا که ممکن وي نو د هلکانو او د جنکو د پاره د تعلیم بیل بیل زینه او ودانه جوړ کړی شي. دویم دا چې الکان او جنکای دی په مختلفو اوقاتو کې کلاسونو لا بیل بیل راځي، او دریم دا که د جنکو شاګردانو شمیر کم وي نو هم په یو کلاس کې د دوی په منځ کې پردا ولګولې شي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter @voadiva.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدئ شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
د دیوا خبری خبرونه ته وګی. مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې د افغانستان د گاونډي ملکونو روس، چین، ایران او د منځنی ایشیای ملکونو د استخباراتي مشرانو سره لیدلې دي. که څه هم د پاکستان حکومت او فوز په سرکاري کچا د دې غونډې په اړه جزئیات نه دي جاری کړي، خو د دفاعي چارو څېړونکي وايي په غونډه کې پاکستان د برخوالو سره د افغانستان په اړه معلومات شریک کړي دي چې مقصد یې په افغانستان کې مخته د راتلونکو حالاتو په اړه یو ګډه سیمه ایزه حکمت عملي جوړول دي. د دې خبريال ارشد حسین په د اسلام آباد نه نور تفصیل راکړي.
ورسپانې ډانډ ویلي په دغه غونډه کې د روس، چین، ایران او منځنی ایشیایي هیوادونو د استخباراتي ادارو مشرانو ګډون کړي. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي ادارو د مشرانو سره د لیدنه په داسې وخت کې کړي چې په 15 اگست طالبانو کابل نیولې او په 1 ستمبر طالبانو خپل لړمحاله کابینه هم اعلان کړې ده. د دې غونډې په اړه د پاکستان حکومت یا د فوز لخوا کوم سرکاري بیان مخې ته نه راغلی. خورسپانډان د امنیتی سرچینو د خلې د دی غونډې پخله کوي. مطبوعات وايي په دی غونډه کې په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره په امنیتی صورتحال غور شوې دي. لدی مخکې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په 4 ستمبر د کابل سفر هم کړی وو. د ایسای د مشر د افغانستان د سفر په اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلی په افغانستان کې دا وخت خلاده او استخباراتي اړیکې به پزېوي. د جنرال فیض حمید د کابل د سفر او د طالبان سره د لیدو په اړه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د نوم نه اغستو پرته ویلیو د پاکستان امنیتی پلاوی د کابل سفر کړي او د امنیت په اړوند دی د طالبانو سره خپل اندېښنې شریکې کړي او طالبانو د پاکستان سره د پولي د بندیز په اړه خبرې کړې دي. پرون په 11 ستمبر کال 2001 کې په امریکا د ترسره شو ترهګر بریدونو شل کال هم پوره شوی دی او په امریکا کې د دې پیښې په یاد کې دستوري شوی دی. د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي ادارو د مشرانو غونډه په دې هم ارزخ لري چې پاکستان، روس، چین او منځنی ایشیایي هیوادونه اندېښنې لري که په افغانستان کې عدم استحکام راځي نو دا به د ټولې سیمې امنیت د ګډوډۍ سره مخ کړي. او څېړونکي وایي چې د دې غونډې مقصد هم په افغانستان کې مخې ته د راتلونکو چیلنجونو د مخنیوي لپاره یو ګډه سیمه ایزه حکمت عملي جوړول دي. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایر سید نذیر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه پاکستان خپل ټول معلومات د غونډې برخوالو سره شریک کړي.
افغانستان بارکی سوچ یو کول د پاکستان خپل کوم سوچ او کومه پالیسی هغه نور سره شریک کړه او نور خپل د ملکونو چې کومه پالیسی ده. درېم خبره دا ده چې په دې کې د نړۍ ملکونه یو کول او یو طریقې کار د افغانستان بارکی اختیار کول کېدای شي چې په هغه کې دا هم وي چې د نړۍ ملکونه د افغانستان د طالبانو حکومت په تسلیمولو لپاره یو لار تاکل پکې هم شامل دي. او درېم دغه دا ده چې د افغانستان نه کوم خطر راتي هغه ته هم توجه کول او هغه د پاره یو همکارۍ د پاره د معلوماتو تبادله هم ضروری وګڼل شو.
د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر مویدی یوسف 13 ورځ د انټرنیټ په بڼه یو نړیوال ویبنار ته ویلي د نړیوال رورولې لخوا یو ځل بیا د افغانستان ځان لپاره خودل به یو ستره تیروتنه وي او وايي باید چې نړۍ د طالبانو سره تعمیري رابطې ولري. د سپتمبر په 10 نیټه د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په یو بیان کې ویلي و چې طالبان د نړیوال ټولنې هیلو ته ورنږدې کیږي نو لدې لارې به هغوی ځان ته اسانه پیدا کړي او که د خپل ژوندو په ترسره کولو کې بریالي کیږي نو نیک نامی به ورسره زیاتیږي. د افغانستان گاونډي هیوادونه پاکستان، روس، چین او ایران د داعش خراسان ډله نه یوازې د افغان اولس لپاره بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره هم یو ستر ګواښ ګرځوي. ښکاره دی چې پاکستان، روس، چین، ایران او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی او پاکستان وایي چې دا فیصله به د گاونډي هیوادونو او د نړیوالې رورولې سره په شریکه کوي.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ. دا د voa دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د پاکستان د خزانه وزارت تجویز کړی چې په گاونډي ملک افغانستان کې د غیر یقیني حالاتو او د کابل په بانکونو کې د امریکایي ډالرو کمی له وجې به پاکستانی تاجرانو ته اجازه ورکړی شي چې افغانستان ته خپل تجارتي توکو لیږلو لپاره د امریکایي ډالر جمع کولو په ځای پاکستانی روپۍ کې دغه کاروبار وکړي. تورخم کې د کسٹم چارواکو د دغه نوې تجارتي بدلون تصدیق کړی دی، خو ویلې دي چې وسه پورې ورلا کم رسمي حکمنامه نه ده ورکړی شوی. نور معلومات د ډیوا خبریال ابراهیم شینواری په ریپورت کې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت یا کابینه اعلانېدو باوجود تر اوسه کومه تجارتي پالیسي نه واضح کېدو له وجې پاکستان د خزانه وزارت تجویز وړاندې کړی چې پاکستان لاړخه افغانستان ته تجارتي توکو لیږلو یعنی اکسپورت په لړ کې د پخوانی د امریکایي ډالرو بینک د اول نه جمع کولو په ځای هم د تورخم په پوله د تجارتي توکو عین لیږلو په محل د پاکستانی کلدارې د کسٹم ډیوټي یا نورو ټیکسونو په اړه ادا کړی شي چې دغه سي ځایي تاجرانو ته په اکسپورت یا صادراتو کې اساني راشي. څو هم د خزانه د وزارت د اړخه تر اوسه کوم رسمي اعلانیه نه ده خوره شوې، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورخیزه تجارت سره تړلې یو ځای تاجر او کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب الله شینواری وایس اف امریکا ډیوته د پاکستان حکومت د غنۍ پالیسۍ په اړه داسې وویل.
افغانستان کې د ډالرو شارټیج ده، د لو اصول دار چې اکسپورټر به اکسپورټر اکاونټ ډالر راوړي، خو یې سارو یو ورکړ و چې دوی کیس ډالر سلندر کولې شي. اوس دوی چې افغانستان کې شارټیج ده نو دوی لپاره چې موږ د بارډر باندې چې کوم ډیو کې ټیکسز دي دا په ګروپ اسکی ګروپ په ګروپ اسکی باندې چې یو دوه ځله چې یو ګاړه برابر پاره په موږ په تلل شي ویډیو په تاسو کې ټیکسورټ هغه به جی پی اگینس په نشته ټینک جمع کړ. خو دلته اوس یو پرابلم دا دی چې کوم نوې روز ریګولیشن راغلی وي باک او یو پی اس ډبلیو دا یې کې دا په ګروپ یې ځف شو نشته وای نو دې لپاره به مطلب دی چې دا سافټویر کې دا شی اپډیټ کړي چې په ګروپ یې لذي.
د پاکستان حکومت په کال 2015 نه راپدې خو د خپل کردار په ځای په امریکایي ډالرو کې د کسٹم ډیوټي او ټیکسونو د اول نه په بینک کې جمع کولو او د هغې په اساس افغانستان او منځنۍ آسیا ته د صادراتو یا اکسپورت پالیسی لاګو کړې و او سره یې څو کال وړاندې کمپیوټرایز ویباګ د کسٹم کلیرنګ نظام هم معرفي کړی و چې دغه سي د اکسپورت کېدونکو تجارتي توکو ګوډز ډیکلریشن یعنی دغه شیانو په اصل شکل کې د کسٹم نه کلیرنس ممکنه شي او غلا یا دوکه پکې ختم کړی شي. خو دا چې د ډالرونو دوباره پاکستانی روپو ته په خوانی سیستم بحالولو سره به آیا د پاکستانی تجارتي توکو افغانستان ته اکسپورت یا صادرات اضافه شي او که څنګه، د دې په اړه ځایي تاجر او کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب الله شینواری یې هم کې موجود د کسٹم ادارې چارواکو هم د دې خبرې پخلای کړي چې د اکسپورت په اړه دغه نوې پالیسی تجویز شوی کومه به راتلونکو څو ورځو کې عملی کړي شي. د کسٹم د چارواکو په وینا د دغه نوې پالیسی سره به په خاصه توګه هغه تاجران ته فائدہ ورسی چې تا به چورانه د اولنه ډالر جمع کولو کې مشکلات وو. د دغه ترڅنګ داسې هم معلومات ترلاسه شوی چې د افغانستان اړخته تورخم کې د تیر څو اونۍ رئیس رئیسار شوی تقریبا 2500 خالی گاډي د پرون رئیس پاکستان ته راتل شروع شوی او د ځای ترانسپورټرانو په وینا راتلونکو ورځو کې به نور هم دغه سي خالی گاډي پاکستان ته واپس راشي د کومې بچ ځای ترانسپورټرانو ته مالی فائدې ورسی. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اردوونکو ستړي مشه دا وایس اف امریکا دی ودا نن دی اتوار یک شنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 12 منټه دا د وایس اف امریکا دی په د خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده هر کله ویم او لمړی تاسو پام راګرځوم د اوسو مهمو خبرونو سرټکو ته. ریپورټونه وایي د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر ضد جوړ قانون مقاومت ویلي په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده. خو وسله والو طالبانو بیا ویلي په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مقاومت یا جګړه ختمه شوې. بدبواتی ریپورټونه وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدلي. د ریپورټونو تر مخه په دغه غونډه کې د روس، چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان استخباراتي ادارو مشرانو ګډون کړی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په هیواد کې د صحافت د کنټرول لانجمن قانون پر ضد د صحافیانو مرکزي تنظیمونو د تحریک چلولو اعلان کړی او د سبانې د پارلمان مخې ته د احتجاج شروع کولو غږ کړی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر وړاندې ویلي دغه اتارټي جوړولو سره به د میډیا ازادي، بې پلوي او صحافتي قدرونه باوري جوړولی شي. دا اوسرټکی اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د ریپورټونو تر مخه د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر ضد جوړ قانوني مقاومت ویلي په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده. خو وسله والو طالبانو بیا زیاته کړې په ولایت کې د طالبانو پر ضد مقاومت یا جګړه ختمه شوې. د پنجشیر ایالتي خبري ادارې بختار نیوز د یو ریپورټ تر مخه د پنجشیر په جګړه کې نیول شوي 300 پورې کسان په کاپیسا صوبه کې نن خوشي کړي شوي دي. اخوا د بجلی ایالتي شرکت یا کمپنی بریښنا ویلي تیر ورځ په پنجشیر کې بجلی بیرته پرانستل شوې. په پنجشیر ولایت د حمله په وخت په دغه ولایت کې بجلی قطع شوې وه. ځایي خلک اوس هم وایي چې په دغه ولایت کې د موبایل ټلیفونونو سهولت ځنډیدلې ده. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د وسله والو طالبانو یو ویان ویلي طالبانو تیر ورځ په صدارتي ماڼۍ کې خپل بیرغ په داسې مهال پورته کړی چې په امریکا او ګرد نړۍ کې د 11 سپتمبر د ترهګر بریدونو کلیزه نمانځل کېده. نړیوالې ټولنې تمه لرله چې طالبان به د خپل ژمنې سره سم یو ټول جمله حکومت اعلانوي. خو د اعلان شوي حکومت ټول غړي طالبان دي او د مخالفه سیاسي ګوندونو، ښځو او نورو برخو نمایندګي پکې نشته. اخوا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ عبدالباقی خانی نن د یک شنبه په ورځ د وزارت د تعلیمي پروګرامونو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په مهال ویلي چې د جنکو او هلکانو لپاره د جدا جدا زده کړو د ماحول برابرولو وروسته به په دولتي یونیورسټو یا پوهنتونونو کې زده کړې پیل شي. نوموړي تمه ښودلې چې دولتي پوهنتونونه به د یوې اونۍ په موده کې پرانستل شي. اخوا د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې سخت لوږه مخ په زیاتېدو ده او کورنۍ د لوږې نه د خپل ماشومانو د بچ کولو لپاره په ډیرو سختو کارونو لاس پورې کړي. د اگست 18 نه د ستمبر د 15 پورې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو کې د ټلیفون لارې په ترسره شوی سروې کې معلومه شوی چې 93% کورنۍ پوره خوراک نه لري. د خوراک د نړیوال پروګرام سیمه ییز مشر ویلي ډېرې کورنۍ د سخت ناچارۍ سره مخامخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سخت حالات زغمي. نوموړي زیاته کړې میندې او پلرونه یو وخت خوراک نه خوري او یا هم د لویو پر ځای یوازې ماشومانو ته ډوډۍ ورکوي او یا هم لږ خوراک خوري چې له بل وخت لپاره یو ساتي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي چې امریکا د شل کاله پخوا په نسبت اوس ډیره خوندي شوې ده. تیر ورځ د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت ښاغلی آستن ویلي امریکا به د افغانستان نه رامنځته کیدونکي ګواښونه په دوامداره توګه ساري خو دغه کار به په چین باندې چې د امریکا لپاره یو ګواښ دی د تمرکز د ساتلو په وړاندې خنډ واقع نشي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا د دفاع وزارت په د سومالیا په شان سیمې چې حکومتوالي پکې کمزورې ده او نړیوال ترهګر پکې فعالیت کوي د خپل نظر لاندې ساتي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدلي. د پاکستان دان رسمانی ویلي د غونډه چې تیر ورځ شوې پکې د روس، چین، ایران او منځنی شای هیوادونو استخباراتي مشرانو ګډون کړی دی. ایکسپریس ټریبیون رسمانی بیا ویلي په دغه غونډه کې د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون کړی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدنه په داسې حال کې کړې چې په 15 اگست طالبانو کابل نیولې او په 8 ستمبر طالبانو لړمحاله کابینه هم اعلان کړې ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر په 4 ستمبر د کابل سفر هم کړو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په هیواد کې د صحافت د کنټرول لانجمن قانون پر ضد د صحافیانو مرکزی تنظیمونو د تحریک چلولو فیصله کړې او د سبا نه د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د میډیا د انتظام لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو مرکزی اداره جوړول غواړي او د دې دفاع هم کوي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری وای د اتارټي د قیام د لارې به د میډیا ازادي، بے پلوی او صحافتی قدرونه باوري جوړول شي. وایس اف امریکا دی وسره خبرو کې د پاکستان د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست عمومي سکتر ناصر زیدی ویلي د اتارټي د جوړولو په اړه د حکومت چلن مشکوک دی. نوموړي زیاته کړې و د قانون د هیواد د دستور د 19 ماده پر ضد دی. دا ماده د هیواد وګړو ته د اظهار د ازادۍ حق ورکوي. هغه وایي داسې قانون منلو ته تیار نه دي چې په مطبوعاتو بندیزونه لګي او سخت مزاحمت به کوي. د پاکستان پوز ویلي د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او یو ترهګر پکې وژل شوی دی او شپږ یې نیولې دي. ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې چې وجل شوی تنکی ځوان د سکول زده کوونکی او بې ګنا دی. اخوا د پاکستان بلوچستان صوبې په کچ سیمه کې د امنیتي سرتیرو په قافله برید کې دوه سرتیري وجل شوي او یو بل ټپي شوی. هم د بلوچستان په قلات کې بیا تر هګرو د پولیسو په یو موټر لاسي بم غورځولې چې پکې دوه پولیس او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د قلات د پولیسو مشر یا DSP غلام حسین په دغه برید کې بچ شوی خو د کورونو چارو ایالتی وزیر زیالنګو دغه پیښې لندلې دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبری خبرونه ده. د پاکستان واکمن پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په صحافت کنټرول دپاره د لانجمن پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي نومي قانون سازی پر ضد د صحافیانو مرکزی تنظیم باقاعده تحریک شروع کړی دی او وړومبنۍ مرحله کې به دوی سبا ورځ د پارلیمان مخامخ احتجاجي ناسته هم شروع کړي او د صدر عارف الوی د پارلیمان شریکی غونډې ته خطاب نه به بایکاټ هم کوي. دریو خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ريپورت راکړي.
واکمن پاکستان تحریک انصاف لخوا په میډیا کنټرول لپاره لانچمن پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي نو میکانون سازه پر ضد د صحافیانو مرکزی تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست باقاعده تحریک پیل کړی دی او سبا ورځ به پارلیمان شریک غونډې ته صدر عارف الوی خطاب بایکاټ اعلان یې کړی دی. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست چې د صحافیانو مرکزی تنظیم دی لخوا بیان کې د صحافیانو سره سره د بشري حقوقو فعالینو، مدني ټولنې، وکیلانو، طالب علمانو او نورو خلکو نه د احتجاج کې د شرکت غوښتنه شوې ده. کوم بچې سبا یعنی د ستمبر د 10 نیټې باقاعده پیل کیږي او وړومبه پړاو کې به پارلیمان مخامخ صحافیان احتجاجي ناسته کوي او صدر عارف الوی پارلیمان شریک غونډې ته خطاب نه به بایکاټ هم کوي. د صحافیانو غوښتنې څه دي او ولې دوی دا احتجاج کوي؟ د دې تفصیل راول پنده یونین اف جرنالست یو مشر حنیف رحمان داسې بیانوي.
د غوښتنې کوم دي غم دا چې کوم صحافیانو باندې د مختلفو ادارو له خوا تشدد شوی دی، د غوښې ول پاغوي وال ټکول شوی ول، د تروسو دا غوی گرفتاری دا غی خلکو گرفتاری په عمل کې راندله بل په میډیا هاوس چې کوم دی هغه یو شمیر صافیان د روزګار نه وخت دي موږ مطالبه کوو چې هغه بیرته د خپل روزګار باندې واغشتي شي او په آزاد اظهار رائے د مخنیوي لپاره حکومت په مختلف طریقو سره په مختلفو بهانو سره چې دی هغه ګامونه پورته کوي موږ غواړو چې حکومت دغه پالیسیان چې کوم دی دغه بند کړي او په ملک کې د جمهوري اقدارو پر وړاندې کې آزاد اظهار رائے ته یا صحافتي چې کوم اقدار دي هغه د لارې چې دی نه نیسي نو زموږ دغه مطالبه چې کوم دی دا موږ په تباتور سره حکومت ته مخامخ کیږي دي کو حکومت موجوده حکومت مسلسل نصیب ذات دغه مطالبات اګنور کوي بلکې ورسته ورځ د میډیا ورکرز لپاره د آزادی اظهار رائے لپاره د صحافتي برادرۍ لپاره حالات نور هم مشکل جوړوي نو موږ تحریک باقاعده آغاز کړی دی
د پاکستان حکومت وینا د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتھارټي جوړولو مقصد د صحافیانو حقوقو حفاظت یقیني کول دي ځکه پاکستان کې میډیا په حق له اوه قوانین دي او حکومت د اتھارټي له ذریعے دا ټول قوانین یو ځای کول غواړي خو صحافیان وکیلان د بشري حقوقو فعالین او حکومت مخالف ګوندونه د اتھارټي په میډیا مکمل کنټرول یا وحسا ګرځوي تر اوسه پورې د لانچمن میډیا ډیولپمنټ اتھارټي قانوني مسودې تحریر هم حکومت چا سره نه دی شریک کړي چې لوجه اوس یو شمیر حکومتي وزیران هم په دې اتھارټي اندېښنې څرګند کړي دي او ویلي دي کچرې دا قانون د بشري حقوقو پر ضد وو نو حکومتي وزیران به هم د دې منزورې پر ضد आवाज پورته کوي د صحافیانو حقوقو نړیوال تنظیم فریډم نت ورک هم نږدې ورځو خپل یو رپورت کې وزیر اعظم عمران خان نامه د هغه حکمرانانو نوملړ کې شامل کړي دا کوم چې آزاد صحافت خلاف دي پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې د ډېر مودې راهسه شامل دي او دلته اکثر لا هغه صحافیان قتل شوی دي یا پر تشدد شوی دي چې ریاستي تګلارو باندې به ښکارا تنقید کولو خو وزیر اعظم عمران خان وی پاکستان کې میډیا د برتانیې نه هم زیات آزاد ده
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده د پاکستان فوز ویلی د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو پر ضد عملیات کړی دي او یو ترهګری پکې وجل دی او شپږ یې گرفتار کړی دي خزای خلکو احتجاجي مظاهره کړی چې وجل شوی تن تنکه ځوان دی نګه ترهګر او بیګنا وجل شوی د دې خبريال عدنان بیٹنی په تفصیلي ریپورت راکړي
د پاکستان پوز تیر ورځ ویلی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات کړی دي پوز ویلی د وسلوالو سره د میرالی په هیڅوخیل سیمه کې د عملیاتو پر مهال ډزې شوې چې پکښې یو وسلوال وژل شوی او د هغه نور شپږ ملګري نیول شوې دي پوز په دې اړه نور معلومات نه دي شریک کړي په شمالي وزیرستان کې تازه عملیات په داسې حال کې شوې چې 13 په 1 سپتمبر پوز ویلی وو رسمک سب ډیویژن دوسری سیمه کې د ایو 14 په نتیجه کې دوه پاکستانی عسكر وژل شوی وو بل نور ته په میرالی کې احتجاجي مظاهره شوه او ځای خلکو او د وژل سوی تر کورنۍ ویلي وژل سوی تن بې ګنا دي او په پنځم ټولګي کې تعلیمي زده کړې تر لاسه کولې د هغه ورور منصور میډیا ته ویلي ورور د حیدرخیلو په های سکول کې د پنځم جماعت زده کاونکی وو 12 کاله عمر وو او کوم جرم نه دی کړی هغه ویلي بې ګنا وژل سوی او دوی سره د انصاف ورشي
حکیم احمد دغه مور د مامور رامیږي پنځم شه دا وو 12 کاله عمر یې دا وغاتر وتر ول مونږ ته تبول مين دغه په مونږ په تا وشتلاغا
ایو بلتن اکبر خان ویلی پر لسکلن زوی نیول شوی هغه ویل دی په هیڅ قسمه امنه کې لاس نه لري او نه کوم اوران خاري دي زیات کړه 13 ورځ امنیتی سرتیری راغلل د دوی په علاقې کې عملیات پیل کړل او زوی ورله د عملیاتو پر مهال پورته خړای دي
مو بچای در صدولا دی او تم کلاس جن کای د 450 کا ثونه منی تر د تقریبا 2007 تاریخ پیدا استا و دا د مر د غیر نه ولا شو دا چې دا سمره بچون دی دا ټول دې مر دې غیر نه ولې شوی دې زه په قاعده دفاع سره پرېد کاثیا او په نفو پاوځ په مو کاسه دات کړا دا او نه هغه کاسو نه دات پکړا دا و دې د دشرګد نو مرکبه کچره دای د شادګر وی دشرګد پر ثابتا کو مو اول یا کوم ته ویلی ایسا کوم ته دغه خبره کا چې دای د امنا وینا لول لا کو او چې دای مو تاسو بوت خو پېښ کو
دغه احتیاج کول کې د میرالی په کجوري سیمه کې راغون شی وو چې پښی د ځای خلکو ترڅنګ په زیات شمیر سره د پښتون غورن غورزنګ او یوتا فوزریستان فعال هم شامل وو او د انصاف غوښتنې یې کاوله د پی ټی ایم فعال ادرامان وزیر اویل د ضرب عذب عملیات وروسته په سلګونو شمیره ځایي کسان د هدفي وژنو اشکار شوي هغه ویل دوی د امنۍ د مخنیوي غوښتنه کوي خو د امنۍ د مخنیوي پر ځای عام خلک زورول کیږي او وژل کیږي ادرامان وزیر اول د افغانستان سره په پوله ازغان تار لګول شوی او په سیمه کې ضرب عذب عملیات شوی خو بیا هم د امنۍ پیښې ورسته بل پکښې سیوا کیږي
ضرب عذب نه بعد 411 پلس ګټکیلن کام جوړ وشول تر وسه پر دوی ټارګټ کیلر هیڅوک داس نه د مشته په ګټه کړای چې دا د پلونی قاتل و دا مې ونی وی مې دا مرګو بد امنی ورس په ورس د جوتیږي نو دوی چې اپریشن کو دوی د خطر ته ورغلی میږي چې اپریشن بالکل د توسه حق ته اپریشن کې خو په اپریشن سے عوام ته تکلیف ورکول د عوامه یا ساتر د پړدې د سارو د مول محسوس کول ضروری دي ضرب عذب نه بعد یو وطن کلیر شو مرخه د اپریشن ضرورت نشته او بدامنی نشته دوی نه پښتنه کې دا بیا څوک د کیمنه رولو چې تاسو باړه هلګه ولای د کلیر وزیرستان او د خلک بیا د کیمنه رو پیدا شو
په ستر اوس د خلکو احتجاج ته جواب نه دی ویلای او وایس اف امریکا ډیوا د ضلع د پولیس مشر شفیع الله ګنڈاپور سره د رابطې هڅه کړي خو هغه کوم جواب ونه ویلو په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب نوې پوځي عملیات شوي او دغه علاقې پاکې ګرځول شوي دي خو بیا هم د علاقې د هدفي وژنو او د ناامنۍ د پیښو خبرونه ترلاسه کیږي د پاکستان پوځ ویلي په عملیاتو کې هغه کسان نیولي او وژلي چې د ورانکارۍ په پیښو کې لاس لرلو بلخوا په جنوبي وزیرستان کوټکۍ سیمه کې د لینډمین چادرو ښکار شوي کسانو احتیاجي پرلت نن په اوومه ورځ هم دوام لري او دغه احتیاج کوونکي څلور غوښتنې لري او وایي یو دا چې لینډمین نه یا پزبخه کې شکړې شوي مینونه دي په مکمله توګه پاک کړی شي د مین چادرو ښکار شوي کسانو ته د علاج لپاره مرستې ورکړل شي دوی ته د نوکرۍ یا وظیفې ورکړل شي او څلورمه غوښتنه دا کوي چې د کومو کسانو د سرو تاوان شوی هغه تاوان دې ورته ورکړی شي انتظامیه وایي د احتیاج کوونکو سره لیدلي او د دوی غوښتنې د لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شریکې خړی دي عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
د وایس اف امریکا دیوا خبري خبرونه ده په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې دوه عسكر وجلې شوې دي او یو بل زخمی شوې ده په یو پیښه کې د بلوچستان په کیچ سیمه کې وسلوالو کسانو د پولیسو په کاروان برید کړی دی او په کلات کې بیا په موټر سایکل سوروت راهګرو د پولیسو په یو موټر باندې لاسي بم خرڅولې ده د کلات ډي اس پي غلام حسین د لاسي بم برید کې بچو دی د بلوچستان د کورونا چارو صوبایي وزیر ضیا الله لانګو د دغه پیښو غندنه کړې ده د دې خبريال حمید سمسور په تفصيلي ریپورت راکړي
چارواکی وی دغه پیشه د ایران نصر دی پولیس سره جوخ د زلکیچ په بولیده کې رامن سسواله سیمیز ال رتبه مامورینو وی او ای دی وته ویل چې امنیت خوندې ساتونکو ادارې د ورځنی غزمه پر محل باندې وی چې په کمین کې ناس ناڅرګند د وسلوالو د دوی پر قافله باندې ناسا په دې وکړي چې په نتیجه کې دوه د سویلی کمانډ د ملیشیا کوو عسكر لایس نایک عبدالصبور او عبدالحکیم زای پر زای وو جلسو یو بل عسكر عبدالستار بیا ټپیسو ملیشیا کوو د بریټکونکو په ضد باندې د دې پایل کړی چې په نتیجه کې دوی وتښتیدل د دې پیښې مسولیت تر اوسه پوري چا په سر نه دی اخستی خو بیا هم چارواکي شک کوي چې دا به د بلوچ وسلوالو له لوري تر سره سوي وي د دوی په خبره چې په تیر وختو کې هم په دغه ډول پیښو کې دوی ککان وو کیچ په انتظامی لحاظ باندې د مکران ډیویژن برخه ده چیرېشي د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري مرکز گوادر موجودیت لري دالته په دغه سیمه کې د نورو لغوسو بلوچ وسلوال سازمانونو سره سره بیلپ هم ډیر فعال دی د پاکستان د خبريالانو د سازمان مشر شاهزاده ذوالفقار وی چې په بلوچستان کې وسلوالي ډلې د منظم پلان لمخه بریدو نه تر سره کوي
د دوی وجوات کا دغه د اپریشن او کی تیزی راوړي سکیورټی فورسز چې د دې خلاف اپریشن شروع سی بیا دوی چې د انډر گراوند بلډ سي کم سی ډیر بیا سکیورټی فورسز خپل لغه اسسمنت کوي چې د دهشتګردان موږ ختم کړل او اوس په قراری راسي بیا یو سو وخت پستا برتا غوی ری گروپنګ شروع کی خپل ریکی شروع کی خپل ټارګټ سټي خپل دغه کی برتا دغه کی نو سکیورټی فورسز غوی د پارا مې ودم پریشانی دغه سي چې دا یو دم دا شروع سو بلوچستان کې چې د مکران ډیسټرب سي د سنټرل بلوچستان دغه سي ایسټرن بلوچستان دغه کی
دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې دوی ورځې وړاندې د کلات په سیمه کې هم ناڅرګند وسلوال چې پر موټرسایکلو باندې سپاره وو د کلات د پولیسو ډي اس پي د غلام حسین پر ګاډۍ باندې لاسیز بم وروغورځوي چې په نتیجه کې دوه د پولیسو عسکر او دوه لارویان کاري ټپیان شوي وو خو د پولیسو ډي اس پي غلام حسین خوندي وو د دغې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخیستی د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو د دغو دواړو پیښو غندنه کړې ده او ویل دي چې په پیښه کې د ککړو خلکو په ضد به عملیات کوي او د قانون و منګولو ته به سپاري صوبایي حکومت ویي چې تیره میاشت هم دوی شپږ هدفي عملیات ترسره کړل په کوم کې چې 28 شکمن وسلوال وژل شوي وو تیره میاشت هم په بلوچستان کې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې څوارلس بریدونه ترسره شوي وو چې د یولس عسکرو په شمول 19 تنه وژل شوي وو په بلوچستان کې لتیرو دوه لسیزو زخه امنیتی وزر ډیره کړکې چنه ده دلته بلوچ وسلوالی ډلې تیری کې طالبان پاکستان او داعش ډیر فعال دي خو بیا هم حکومت ویي چې اوس د پخوا په پرتله باندې وزر ډیره ښه سوې ده حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټه
دغه خبری خبرونه کې وښوې ده چې تاسو ته وړاندې کو د پښتو ادب فن او د هنر سره تړلې د یو پیژندل تن د ژوند او د فن قصه دغه قصه د یو ریپورت په شکل کې د هر اتوار په ورځ د دیوا همکار سردار لټکر تاسو ته پاره راوړي نو راځي چې دغه ریپورت واورو
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو د دی شاعر نوم دی نجیب پختانه شعرا دریم ټوک کم چې د کابل پختو ټولنې چاپ کړی دی د نجیب په حوالہ د سلیکی وای چې نجیب د پختو جبې له هغه شاعرانو څخه دی چې یو مکمل دیوان ته پاتې شوی دی د میجر راولټي د یو لیکلي یاداشنا داسې سرګندېږي چې نجیب د قبیلینا یوسف زیو او د پښتونستان په کتاب کې دا هم زیات شوی دا چې د یوسف زو په سیمه کې اوسېده دیوانه په برټش میوزیم کې پروت دی یوسل او اته اته پانی لري چې یوسل او او یا پانی غزل او رسته یو لسپانی د ربایې دی د دغه دیوان شروع سپدا ډول شوی دا جفاکارا بے وفا دا د دنیا بے وفا هم بے بقا دا د دنیا پسات کی مخ سرگن کاندی بیا نوی ته بوای چې برېښنا دا د دنیا ډیر علم دی په ارمان ور زینتللی نه بشی نه د هچا دا دنیا د نجیب د دیوان دغه نسخه چې په برټش میوزیم کې پرته ده دا می عمر سه مشر زی محمدی سبزاده کم چې په 1260 هجری کې تیر شوی دی داغه په حکم باندې ګل محمد پخوري لیکلی ده لدی څخه سرګندېږي چې شاعر غالبا د 1400 هجری پیړۍ تر شروع پخوا مړ شوی دی زه په دې خپل پروګرامونو کې اکثر د می عمر صاحب د زوی د محمدی سبزاده ذکر کوم او دا ذکر ډیر ضروری دی ځکه چې محمدی سبزاده به لس لس کاتبان کینولی او د زاړه دیوانونه به لیکل کچره محمدی سبزاده دا کار نه وکړي نو د دې شاعرانو د کلامونو نه به مو محروم پاتې شو. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریکو. را سرګند شو تور په مخ د دلارام خط، را سرګند شو تور پر مخ د دلارام خط، که زما نیو ته وغوړو دام خط، حسن لا په خط خال سر ابزون شي، همیشه را ته کوي حس پیغام خط، ستړي زلب می اوس ورسی منزل تا، چی پورزی د مخ راغې ناگاه شام خط، او پسمن باندې د مشکو انبار جوړ شو، پسمن باندې د مشکو انبار جوړ شو، هغه دم چې وینو ستا د مخ باګرام خط، او د مخ زیب دی لا اوس زړه زما بیغم کړ، د مخ زیب دی لا اوس زړه زما بیغم کړ، ستا و زلف ته چې که همیش سلام خط، او کرشمه د یار د حسن راشه ګورا، کرشمه د یار د حسن راشه ګورا، چې په یو دم کې اصیل کاندي غلام خط، چې لا اوس د یار د حسن بازار توچ شو، چې لا اوس د یار د حسن بازار توچ شو، ما نجیب و ته همیش کا دا کلام خط. خو گوریدونکو پر اتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کے زیرے گو، اس ما سردار علی ٹکر علی اجازت راکے پلوی لام سپارو او خجون در تا غوارو.
دا واشنگتن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا دیواخ پر وندا.
براندیکه وسیبه اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای او د ویتنام ترمنځ د کال 1915 پیتم نه راپدی کوه د تعلقاتو د سمیدو ترمخی د دواړو ملکونو تعلقات اوس داسې حد ته رسیدلی دي چرته چې دواړو ملکونو د کورونا وایرس په شمول په نورو ډیرو مسلو خپلو کې یو بل سره ملګرتیا کوي، چې پکې چاپیریال کې د بدلون راتلو او شریکو اقتصادي موقولو د ودی ورکولو مسلې هم شامل دي. د امریکای نائب صدر کملا هیرس د ویتنام په خپل اوسنۍ دوره کې ویتنام لا د امریکای له طرفه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو لسو لکو ویکسینو ورکولو اعلان وکړو، کم چې به د فایزر کمپنۍ تیار کړی وي. دې سره به ویتنام ته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ورکیدونکو ویکسینو شمیر د 80 لکو نه ووړي. نړیواله ترقی لپاره د امریکای اداره یو ایس ایډ او د رنځونو د قابو کولو مرکزونه دا وخت ویتنام ته د 23 میلیونو ډالرو اضافي امداد ورکړي. دې امداد سره به د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو ویتنام ته رسول تند شي. د کورونا وایرس په حواله به د ویتنام د صحت نظام نور مضبوط شي او د کورونا وایرس او د نورو رنځونو د معلومولو د ویتنام صلاحیتونه به نور ښه شي. امریکا نن ورځ د ویتنام د ټولو نه دویم لوی تجارتي همکار او په دنیا کې د ویتنام د برآمداتو د پاره د ټولو نه په اول نمبر لوی ملک دی. یو ایس ایډ او د ویتنام د تجارت او صنعت ایوان خپلو کې د مفاهمت په یو یاداشتنامه دسخطونه کړی دي. د دې تر مخه به تجارت کې د ویتنام د مقابلي صلاحیتونه زیاتولې شي، د امریکانو کمپنو د پاره به د منډو د لټون موقع زیاتولې شي، او د چاپیریال په حق له به د ویتنام پالیسي مضبوطولې شي. د مفاهمت د دې یاداشنامې له سبب به د چاپیریال د تحفظ کوششونه و د عمومي د زهرجنو ګیسونو اخراج به راکم کړي شي او د چاپیریال مسلې به پی اوارې کړي شي. د صدر بایدن او د کملا هیرس حکومت د بشري حقوقو تحفظ لخپل خارجه پالیسي کې مرکزی حیثیت ورکړی دی. نائب صدر کملا هیرس د ویتنام خپل دوره کې د ویتنام د اولسي معاشري مرسته وکړه او په ویتنام کې د رائے خیال د سرګندولو د مذهبي عقیدو او د خپل مسلو د پاره په امنناک ډول د راغونډېدو د آزادو په حق کې ویناګانی وکړي. دی دا خبره په ګوته کړه چې امریکا به موجوده وخت کې ویتنام کې د بشري حقوقو د مسلو په حق له ویتنام سره صفا او زړوره خبره کوي چې پکې په امنناک ډول د خپل ازادۍ د حق استعمالولو په موقع د نیولې شو خلکو د خوشی کولو خبره هم شامل ده. نائب صدر کملا هیرس د ویتنام حکومتي مشرانو سره لوز کو چې امریکا به ورسره د جنگ د دور د مسلو په اوارو کې لاس امداد جاری ساتي. په دې لړ کې به امریکا ویتنام کې د خورو ورو پرتو داسي ګوره بارودو د لټون د پاره 1.5 کروڑ ډالر ورکي چې هغه پوچشوي دي او اوس هم خطرناک دي. د نائب صدر کملا هیرس د ویتنام دوره د دې خبري سرګندونه کوي چې امریکا د یو مضبوط سوکاله او د آزاد ویتنام ټینګ مرسته کوي چې دا شان ویتنام د یو آزاد او صحتمند ملک په حیث د هند بحر الکاهل د سیمې د مسلو د تابع کولو هم جوګوي.
د وی او ای دی واخ پروانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.